د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د طاهر روشن په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې یو امریکایي چارواکی وایي واشنگتن باید پر ولسمشر حامد کرزي فشار زیات نه کړي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي، ځکه چې دا تړون تر امریکا د افغانستان لپاره مهم دی. په دې نیم ساعت خبرونه کې د عدم تشدد د سرلاري نلسن منډیلا په اړه ګڼ مطالب لرو. دا به هم واورئ چې افغانان د هغه په اړه څه وایي. خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د جنوبی افریقا خلک نن د دې هیواد په دوو سترو شارونو جوهانسبرګ او سویتو کې د نلسن منډیلا په مړینه د ویر لپاره راغون شوې دي. جمهور رئیس حامد کرزي ویلي د نلسن منډیلا مړینه د ټول بشریت لپاره یو ستره ضایع ده. او رپورټونه وایي د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ شای روسیې ته ولاړ سي. د جنوبی افریقا خلک نن د دې هیواد په دوستورو شارونو جوهانسبرګ او سویتو کې د نلسن منډیلا په مړینه د ویر لپاره راغون شوې دي. جمهور رئیس حامد کرزي نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د جنوبی افریقا د اپارټاید ضد د مبارزې د رهبر نلسن منډیلا مړینه د ټول بشریت لپاره یو ستره ضایع ده. جمهور رئیس حامد کرزي په دې خبره باندې شدیده خواشیني څرګنده کړې ده. د جنوبی افریقا خلک د سویتو په شار کې د منډیلا د پلرنی استوګنځای خواته سندري وایي نڅا کوي او نن په دې ډول د اپارټاید ضد مبارزې د رهبر لپاره د درناوي وروستي مراسم پر ځای کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي د بشر د درناوي، مساوات او ازادۍ او د عدالت د تامین لپاره د منډیلا مبارزه د ډیرو انسانانو لارښود ده. جمهور رئیس باراک اوباما غوښتنه کړې چې پر سپین ماڼۍ به د امریکا بیرغ د منډیلا د درناوي لپاره نیم ځوړندوي. په جنوبی افریقا کې به د منډیلا په مړینه د ویر رسمي مراسم د دوشنبه په ورځ پیل کیږي او منډیلا د پلرنی شهر سویتو په لوی سټډیوم کې به د خلکو د پذیرایي لپاره ځانګړي ترتیبات نیول کیږي. د مړۍ به درې ورځې د جنوبی افریقا په مرکز پریتوریا کې ایشوي او بیا به د هغه د زیږیدو په کلی قونو کې خاورته وسپارل شي. د تبتیانو تبت شوی مذهبي مشر دلای لاما نن په نوې ډیلی کې د منډیلا د مړینې په اړه خبرې اعلانو ته وویل زه فکر کوم چې منډیلا د سولې راوستلو رهبر و، ډېر رښتینی متحد انسانو. ما څو وارې ورسره لیدلی و، زه د هغه ستاینه کوم، ځکه خو زه دا ګړی ډېر خوابده یم. خو په عین وخت کې فکر کوم دا د خواشینۍ احساسات باید په تعهد بدل کړو او د هغه لاره ژوندۍ وساتو. په نیمروز کې چارواکي وایي د یوې ښځې پولیسي د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. د نیمروز په مرکز زرنج کې یوه پولیسه ښځه پرون د ناڅرګندو وسلوالو په حمله کې ووژل سوه او د کورنۍ دوه غړي یې زخمیان سول. د نیمروز امنیه قومندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ نن ازادي راډیو ته وویل چې د حملې تر شا د کورنیو لانجو پر امکان غور کوي.
دوتو مسئله میره ما کار مروان است. یک مسئله که ما ورگونه کشم سرش کار کرد که میره مسائل داخلی و خورشتت های خانوادگی شده بوده و دیگه که بعضی
دای وایی چی مج پا دی مسئله بندی خپل غور پیل کرده دی او کشفی اداره پا کار لگیا دی او یو امکان چی ستا غا ده کورونی تجدد خبره ده چی شاید دی ده وجل که دو شاعت عملوی پا نیم روز که وجل سوی پولیس معصومه نمیده و سیمایزو چارواکو ویلی چی خپلی دندی تا متحده پولیس و د حملې مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. رپورټونه وایي چې یوه انتحاري حمله کوونکي نن د سوریه په شمال ختیځ کې د حکومت د پلویانو ملیشو مرکز ته نږدې خپل موټر لوزولی او لږترلږه 15 تنه یې وژلي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په دې حمله کې 10 تنه زخمیان دي. د سوریه دولتي ټلویزیون د دې چاودنې خبر ورکړی خو نور جزئیات یې نه دي خپاره کړي. رپورټونه وایي د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ به چین ته په لاره کې روسیې ته ولاړ سي. د یوکرین خبري اژانس یونیان نن دا خبر ورکړی چې ولسمشر یانوکوویچ به د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره وګوري. خو په مسکو کې رسمي سرچینو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. مخکې داسې ویل سوي وو چې د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ چین ته په څلور ورځني رسمي سفر دي او له هغه ځایه به بیرته یوکرین ته ستنېږي. په کیف کې لا هم د اروپایي اتحادیې پلویانو اعتراضي مظاهرې کې جاری ساتلی او اعتراض کوونکو د پولیسو د خبرداروي سره هم د حکومتي ودانیو کلابندۍ ته دوام ورکړی دی. د کیف د پولیس مشر خلکو ته خبرداری ورکړی چې کچېرې اعتراض کوونکي تر دوشنبه د دولتي ودانیو له شاوخوا لري نشي، امنیتي ځواکونه به مداخله وکړي. او نن په شانګهای کې چارواکو د ښوونځیو زده کوونکو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې سي د ساختماني کمپنیو کارونه یې درولي، ښاري بسونه، پروازونه او موټر تګ راتګ نه کوي تر څو په شانګهای کې د هوا کثافت راکم سي. ویل کېږي چې نن د شانګهای پر ښار یو ژر رنګی او غالبا خطرناک غبار خپور و. شانګهای 30 میلیونه نفوس لري او د هغو ښارونو څخه حسابېږي چې هوا یې ډېره ککړه ده. روغتیایي ادارې وایي چې د شانګهای د ښار د هوا ککړتیا په دغه ښار کې د زړه د حملو، د ماشومانو د زیږیدو په برخه کې، د ستونزو، د سرطانونو او د عصبي حملو امکانات زیاتوي. دا و د سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام، د امریکا د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د مشر څرګندونې د واشنگتن کابل د امنیتي تړون په اړه خبرو چې وړاندیز کوي د اوس لپاره په کار ده چې امریکا د دې تړون لاسلیک کولو ته صبر وکړي. بیا به واوري چې په هلمند کې په لسکونو کسانو محکمې تورنې کړې دي چې د مځکو د غاصبینو په ګټه فیصلې کوي.
په ټول افغانستان کې کم حساب سره وشي هلمند اول نمبر دی په فساد، بیا خاص په فساد کې د قاضیانو ادارې اول نمبر دی.
د عدم تشدد د سرلاري نلسن منډیلا په اړه هم مطالب خبرو. لیکوال او چړونکو نجیب منلی څخه مې پوښتنه وکړه چې څه ترې افغانان ستکولی شي.
منډیلا لکه ګاندی او یا زمونږ په خپل وطن کې غفار خان د عدم تشدد پلوی و، فکر کوم چې منډیلا دې څه زده کولی شو.
د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر د بارک اوباما له حکومت وغوښتل چې پر ولسمشر کرزی د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره د فشار په ځای د افغانستان نوي ولسمشر ته انتظار وباسي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د مشیګان استازي سناتور کریل لیفن وویل د امریکا له لوري د امنیتي موافقې پر لاسلیک کېدو زیات اصرار داسې ناسم تصور رامنځته کوي چې ګواکې امریکا د موافقې ته تر افغانستان زیاته اړتیا لري. د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان پورا پورک.
د امریکا د دیموکرات ګوند یو مشر او د مشانو جرګې مخکښ سناتور د افغانستان د ولسمشر له لوري د امنیتي موافقې د ژر لاسلیکولو په اړه د ولسمشر اوباما د حکومت پر اصرار انتقاد وکړ. سناتور کارل لیفین پرون په دې انتقاد وکړ چې د ولسمشر اوباما اداره ټینګار کوي چې د افغانستان ولسمشر دی د روان 2014 میلادي کال تر پایه پورې له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د وړاندیز وکړ چې واشنگتن دې صبر وکړي چې د افغانستان بل د باور وړ مشر د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې واک ته ورسی شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې متحده ایالاتونو د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیفین ولسمشر بارک اوباما ته په یوه لیک ویلي دا غوښتنه چې کرزی دې د 6 کال د دسمبر تر 1 پورې له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي دا سی ناسم باور پیاوړی کوي چې ګواکې واشنگتن تر کابل زیات دی معاملې تاریخ لري. لیفین زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونو باید کرزی ته ووایي چې کدی دا موافقه نه لاسلیک کوي واشنگتن به هغه چاته صبر وکړي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د افغانستان ولسمشر غوره کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر اوباما ته په استولي لیک کې همداراز ویلي د افغانستان راتلونکی ولسمشر به که هغه هر څوک وي احتمالا تر ولسمشر کرزی د زیات باور وړ وي او د هغه له لوري د ډېر ډاډ وړ وي. د اوباما د حکومت چارواکي وایي امنیتي موافقه چې پر اساس امریکایي پوځیان له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کېدای شي په کار ده چې 6 کال یعنی پر راتلونکو څو اونیو کې لاسلیک شي او که لاسلیک نشي امریکا او د ناتو پوځیان به د خپل محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته پلانونه جوړ نه کړی شي او له افغانستان سره به نړیوالې مرستې کمی شي. مشورتي لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو په ملاتړ کې پریکړه وکړه، خو کرزی وایي چې یو لړ شرطونه لري چې باید د امنیتي موافقې تر لاسلیک کېدو مخکې ومنل شي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی وویل چې د دوی لپاره دوه شرطونه زیات مهم دي. د امریکا وغوښتل چې پر افغانستان د فشارونو د اچولو پر ځای دا دوه شرطونه عملي کړي.
د نظامی عملیاتو په بندولو کې د افغانانو پر کورونو باندې هم د سولې د پروسې د عملي پیل په اړه باید دوی لازم عملي اقدامات وکړي، چې موږ په دې باور یو چې په دواړو مواردو کې که امریکا غوښتي یقینا چې دوی عملي اقدامات ترسره کولی شي.
تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په شان یو لړ نور شرطونه هم لرل، خو داسې ښکاري چې د کرزي حکومت اوس یوازې په وروستیو دوو شرطونو ټینګار کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز پرون له ولسمشر کرزي سره له کتنې وروسته په یو مرکه کې وویل له طالبانو سره د سولې هڅې په دې خاطر درېدلې چې وسلوال طالبان نه غواړي چې خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو اعتراض کړی چې دغه ولایت محکمې په اداري فساد کې غرق دي. دغه اوسیدونکو وایي چې داسې حال کې چې د شخصي ځمکو او بیا کلن سندونه په لاس کې لري، په محکمو کې پریکړې د هغه چا په ګټه کیږي چې قاضیانو ته پیسې ورکوي. د محکمو مسؤلان څه وایي؟ له لشکرګاه څخه د الیاس دایي پورا پور کې اورو.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو چې په لشکرګاه کې لسګونه جریبه ځکه د ځان بولي د اعتراض په ډول راټول سیو وایي چې نه یوازې د دې مځکو اویا سلنه سندونه په لاس کې لري، بلکې په دې اړه اووه ځله له ولسمشر څخه هم امرونه راوړي دي او له ولسي جرګې سره یاده سوې موضوع شریکه کړې ده، خو دا سندونه په هلمند کې د محکمو لخوا نه منل کیږي.
په ټوله دنیا کې په فساد کې افغانستان اول نمبر راځي. په ټوله افغانستان کې کم حساب سره وشي علمن اول نمبر دی په فساد، بیا خاص په فساد کې د قاضیانو ادارې اول نمبر دي.
ظالمان د غلو ډله ټوله یو ځای شوي ده او غیر قانوني غیر اسلامي کاروت یې عملات
هغه بارد کې دی چې موږ ته ما تقریبا اووه واره عرض کړی دی. هغه ښه پاک پاکیزه حراست قانون ته یې ورنوشته کړی دی، بیا یې دارالانشا ته نوشته کړی امور قضایي تواد غلطی بی ما ترا کړی دی. دغه پنځم راوړ د ټول عدالت په توځای کې غرک
دی وی چې د حقوق او قضایي پریکړو په برخه کې په وار وار ځای محکمو او ستر محکمې ته هم مراجعه کړی دي، خو بیا هم د دوی ستونزه نه حل شوی. د کسانو چې شمیر لسګونو تر رسیدي په دولتي ادارو په خاص ډول قضایي برخه کې د کاغذ پرانی او بیوروکراسي نه هم سر ټکوي. په دې اړه د هلمند اسلام محکمې رئیس قضاوتوال محمد حکیم کنړی کوي چې لتیرو درې میاشتې په دې خو چې د رئیس په توګه دند تر سره کوي، دلالان او کمیشن کاران له محکمو بند کړي او هغه د سی هم فیصله کړی دی چې لوړاندې پاتې سیوي.
واقع دا اسناد لري او دا اسناد په بنا باندې د دستوري محکمې احکام لري او دا مشکل یا په یو دغه کې وي ابتدایي محکمې یا استرا محکمې څه بده دي قبولو. او نو خدای خبره چې فساد اداري د ټول افغانستان کې فساد اداري شته موږ نن او دا غواره ده او موږ چې دلته راغلي کوشش کوو چې فساد اداري ختم کوو. ژوندۍ مثالونه لرو چې موږ دلاله ته نه پریږدو، د بشرکاتو ته نه پریږدو، هغه ته به شکایت کوي چې محاکم موږ ته وخت نه راکوي. موږ دا
نموړي د خلکو غوښتنه وکړه کچيري د لومړني محکمې په برخه کې ستونزه لري دوی ته مراجعه وکړي، کچيري دوی ستونزه حل نکړل لستري محکمې سره به شریک کړي. د شخصي او دولتي مزکو غصب په هلمند کې نوې خبره نه ده. په دې ولایت کې د عدلي ریاست چارواکي وایي تر دې مهاله سلګونه زره جریبه مزکه په یو او بل نامه غصب شوی ده.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د استاد عبدالقیوم بیسد جسد نن د کابل په شهدا صالحین کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او جنو نورو سینماګرانو لخوا خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استاد عبدالقیوم بیسد مړینه د دې هیواد د تیاتر لپاره یو لوی ضایع ګڼلې ده، خو د استاد بیسد کورنۍ وایي چې هغه د سږي ناروغۍ له امله وفات شوی او حکومت د ناروغۍ په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د تیاتر مخکښ هنرمند عبدالقیوم بیسد چې شاوخوا په سلګونو نمایشنامې درلودې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وفات شو. له کابل د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف راپور لري.
استاد عبدالقیوم بیست چې د سټیج د سلطان په نوم هم یادیږي له دوه میاشتنۍ ناروغۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ د شپږ اتیا کلنۍ په عمر په کابل کې وفات شو. د استاد بیست د جنازې په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو، یو شمېر فرهنګي څیرو، هنرمندانو او ځینو سینماګرانو ګډون کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال سید مصدق خلیل ازادي راډیو سره په مرکه کې استاد بیست د افغانستان د تیاتر په برخه کې یو نه تکرارېدونکې څیره وبلله.
استاد عبدالقیوم بیست د افغانستان د تیاتر او فرهنګ په برخه کې یو نه تکرارېدونکې څیره ده. داسې شخصیت و چې د تیاتر لپاره ډېر کار کړی، په افغانستان کې د تیاتر له بنسټ ایښودونکو څخه دی. د افغانستان خلکو ډېر لوړ لقبونه لکه د سټیج سلطان، د تیاتر پلار او داسې نور لقبونه ورکړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه او نه جبرانېدونکې ضایع بولي.
عبدالقیوم بیست د تیاتر په برخه کې ډېره تجربه درلوده. هغه له 22 کلنۍ نه د تیاتر په برخه کې کار کول پیل کړل او په څه باندې 300 پرچو کې برخه اخیستې ده. د قانونیت سمبول هغه زما پلار نه دی. شب شلاق، پلنګ در لباس ملنګ د استاد بیست هغه پارچې دي چې خلکو ډېرې خوښي کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې استاد بیست سموده د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال په مشرانو جرګه کې د هنرمندانو د استازي په توګه په کابل پوهنتون کې د استاد او لیکوال په توګه کار کړی دی. او یو شمېر افغان سینماګران هم د استاد بیست کارونه ستایي او وایي په کومو نمایشنامو کې به چې استاد بیست برخه اخیسته خلکو ته به یې مثبت پیغام رساوه. د استاد بیست یو زوی عبدالوحید بیست ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د تیاتر په برخه کې ډېر کار کړی و، خو حکومت لازمه پاملرنه نه ورته کوله.
با امکاناتی که در داخل کشور بود به شفاخانه 400 بستر بستر شد، منتها امکانات محدود بود. از شفاخانه 400 بستر به پشاور انتقال دادیم. اونجا هم حدود دو هفته تحت تداوی بود و بالاخره خانه برگشت. یک هفته صحتشان کم بهبود یافت. متاسفانه بالاخره همی تکلیف گرده که عامل اصلی بود، استاد نهایت رنج داد. متاسفانه بعد از جنگ‌های داخلی استاد اقدامات جدی در این عرصه نکردن.
خو هغه وویل چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت چارواکي یو ځل کور ته د پلار پوښتنې ته ورغلي و. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نور سینماګران او هنرمندان هم په حکومت انتقاد کوي چې دوی ته لازمه پاملرنه نه کوي. استاد عبدالقیوم بیست په 1963 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، خپلې لومړنۍ زده کړې د استقلال په لیسه کې کړې او په ځوانۍ کې د تیاتر له کورنۍ سره یوځای شوی و.
د افغانستان د تیاتر د مخکښ استاد عبدالقیوم بیست جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو او ټاکل شوی ده چې سبا ته د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت له لوري د هغه فاتحه په کابل کې واخیستل شي. په یوې خبرتیا پسې د نړۍ د اپارتاید ضد د مخکښ کس نلسن منډیلا په اړه تاسو ګڼ مطالب اوریدلی شئ او دا به واوري چې د ده ژوند د افغانانو پر عمومي ژوند څه اغیز لرلی شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او د نژادي تبعیض پر ضد مبارز نلسن منډیلا تیره شپه له نړۍ سترګې پټې کړې. منډیلا د مرګ په وخت 95 کلن و. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وویل د منډیلا په څیر د ستر انسان مړینه د ټول بشریت لپاره ضایع ده. په ډېره جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې
نلسن منډیلا د مقاومت له همدې سندرې سره د جنوبي افریقا د یو تور پوستي ځوان په توګه د اپارټایډ پر ضد د پټې مبارزې رهبري پیل کړه. منډیلا په 1943 میلادي کال کې د جنوبي افریقا د یو قبایلي مشر په کور کې زیږیدلی دی. کورنۍ یې په هغه د رولی لالا منډیلا نوم یې شوی و چې د سیمې په یو ښوونځي کې د معلمۍ پر وخت بیا د نلسن په نوم مشهور سو. منډیلا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي و او تر فراغت وروسته یې په جوهانسبورګ کې په یو حقوقي شرکت کې څه دا کار هم کړی و. خو د ځوان منډیلا لپاره د نورو تورپوستو په څیر د یو مناسب او رسمي کار د پیدا کولو امکانات ډیر کم و. په 1948 میلادي کال کې د جنوبي افریقا په انتخاباتو کې د دې هیواد د ملي ګوند بریالیتوب د تورپوستانو پر مخ ټولې دروازې وتړلې او د هغوی ټول ټولنیز حقوق یو څه واخیستل. هغه مهال د جنوبي افریقا ملي یا ناشنل ګوند د مختلفو نژادو ترمنځ د یو مخیز جلاتوب له تبعیض څخه ډک سیستم چلاوه. د جنوبي افریقا د هغه مهال صدر اعظم چې د تبعیض د پالیسۍ له طرحانو ګڼل کیږي په دوامدار ډول پر خپلو پلویانو ټینګار کاوه چې د دوی هدف په جنوبي افریقا او نړۍ کې د سپین پوستو د دائمي واکمنۍ ټینګول دي. دا هغه مهال د جنوبي افریقا صدر اعظم وایي زما ملګرو دا جمهوریت په نړۍ کې د سپین پوستو د واکمنۍ یوه برخه ده. مبارز نلسن منډیلا وروسته په جنوبي افریقا کې د ځوانانو د ملي کانګرس غړی شو. د ځوانانو د غورځنګ په جنوبي افریقا کې د حاکم قانون په وړاندې چې د حکومتي چارو کنټرول سپین پوستو ته په لاس کې ورکړی وو د عدم تشدد مبارزې ملاتړ کاوه. منډیلا د شپېتمې لسیزې په نیمایي کې ونیول او د 15 کاله لپاره په زندان محکوم شو. وروسته بیا د حکومت د ړنګولو لپاره د دسیسې جوړولو په جرم د خپلو نورو ملګرو سره په عمر قید محکوم شو. نلسن منډیلا د محاکمې په جریان کې د ځان د دفاع لپاره په خپل څلور ساعته وینا کې د سپین پوستانو د حاکمیت پر ضد د خپلې مبارزې دفاع وکړه. د وای ما د سپین پوستو د حاکمیت پر ضد جنگ کړی او د تور پوستانو د تسلط پر ضد جنگیدلیم. دا زما د ژوند ارمان دی او د دې ارمان لپاره کچيري ضرورت وي مرګ ته تیار یم. نلسن منډیلا تر څو لسیزو زندان وروسته په 1990 میلادي کال کې لبند خوشی شو او خلکو یې په جنوبي افریقا کې د اپارټاید یا د نژادي تبعیض پر ضد د مبارزې د اتل په توګه هرکلی وکړ. دا په جنوبي افریقا کې د یوې نوې دورې پیل و. نلسن منډیلا له زندان تر خلاصېدو وروسته په خپل هیواد کې د دیموکراتیکو انتخاباتو د زمینه برابرولو لپاره هڅې پیل کړې. د خپلې اوږدې مبارزې په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. په جنوبي افریقا کې اول وار په 1994 میلادي د کال کې منډیلا د دیموکراتیکو انتخاباتو په ترڅ کې د اول تور پوستي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. منډیلا په زندان کې په نری رنځ یا توبرکلوز اخته شوی وو او د تنفسي سیستم د التهابي کېدو په خاطر د ژوند تر اخره وکړ. د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما ویلي د نژادي تبعیض مخالف دغه سرلاري د پنځشنبه په ماښام په جوهانسبورګ کې په خپل کور کې په آرام مړ شو. د جنوبي افریقا ولسمشر منډیلا ته د مدرني جنوبي افریقا د پلار خطاب وکړ او ویل زموږ ولس خپل تر ټولو شوزوی لاس اور کړای او زموږ د خلکو پلار مرسوی دی.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل منډیلا د سستر انسانو چې د اپارټایډ یا نژادي تبعیض پر سر د عدم تشدد لار خپل کړ او نړیوالو ته د سولې سبق ورکړ. د نړۍ ګڼو مشرانو د منډیلا په اړه څرګندونې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل منډیلا تر هر هغه څه او بخښي منډیلا تر هغه څه ډیر څه تر لاسه کړل چې له انسان یې هیله کیږي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل د نړۍ یو ستر روشنایی مړه شوه او د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما د منډیلا په اړه وویل زموږ ملت خپل ستر بچای له لاسه ورکړ او زموږ خلکو خپل پلار. د میانمار د ډیموکراسي سرلاري آن سان سوچي وویل منډیلا موږ ته دا راسته کړل چې موږ نړۍ بدلولی شو. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وویل د منډیلا مړینه تر جنوبي افریقا هند ته ستره ضایعه ده. هغه رښتونی ګاندي وو. او د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرز وویل منډیلا د بشري حقوقو مبارز له نژادي تبعیض سره داسې مبارزه وکړه چې اثر به یې کله هم ورک نشي. د فلسطینیانو مشر محمود عباس وویل فلسطینیان به کله هم د منډیلا هغه تاریخي بیان هیر نکړي چې ویلی وو د جنوبي افریقا انقلاب به تر هغه خپل اهداف تر لاسه نکړي چې فلسطینیان آزاد شي ونیوي. او د ترکیه ولسمشر عبد الله ګل وویل منډیلا د نړۍ فکر تغییر کړ. خو د نړیوال بانک مشر جیم یانګ کیم جالب خبره کړې ده. د وویل نړۍ هغه انسان د لاس ور کړ چې په یوه هیواد کې خلکو تور او سپین رنگ پیژنده خو د شنه زرغونه ور وړه. ډیر کسان په ژوند کې تصادفي پیښې مطرح کړې دي. آیا منډیلا هم داسې چانس درلود؟ دا پوښتنه مې شیبه مخکې له لیکوال او څېړونکي نجیب منل څخه وکړه.
منډیلا تصادفاً نه دی مطرح شوی. د تور پوستو داعیه په جنوبي افریقا کې تقریبا سل کلنه داعیه ده او منډیلا داسې یو شخصیت و چې له لومړي سره د خپل ولس په غم کې اخته و او د دې دپاره یې مبارزه کوله، د دوی د ازادۍ دپاره. او د که څه هم تقریبا د ژوند ډېره برخه په زندان کې تېره کړله، مګر د ده فکر په بیرون کې هم خپل ځای درلوده. او بالاخره کله چې په نسواتیا لسیزه کې د زندان راووت او اپارټایډ په جنوبي افریقا کې مات شو، نو یو ډول باندې د غربي افکارو لپاره خصوصا د بشر د ویښېدلو د یو سمبول حیثیت غوره کړ. او تر دې حده چې په فرانسا کې ورته د ازادۍ د سرلاري لقب ورکړ شو او د بشر د حقوق میدان د په نامه ونومول شو او داسې نورې خبرې. نو منډلا واخلم چې څوک چې دغه ځای ته رسېدلی دی په شعوري ډول نه دی رسېدلی، په شعوري ډول او د ډېر کار په نتیجه کې رسېدلی دی.
بله منلی صاحب، ځینې په دې باور دي که چیرته منډیلا مبارزه نه وای کړې نو په جنوبي افریقا کې به ډېرې زیاتې وینې توی شوې وي. د دې لپاره سې د دغو وژنو مخه نیولې ده، او که چیرته دا خبره ومنو له د افغانان په خپل ژوند کې څه زده کولی شي؟
منډیلا لکه زمونږ په سیمه کې ګاندي او یا زمونږ په خپل وطن کې غفار خان د عدم تشدد پلوی و، او د عدم تشدد لارې ګاندي هم هندوستان آزاد کړ، او منډیلا هم په جنوبي افریقا کې خصوصا په ټول افریقا کې په عام ډول د اپارټاید او د سپین پوستو استبداد ختم کړ. فکر کوم چې د افغانانو لپاره دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې عدم تشدد اصیل افغاني ارزښت دی، او د اوسني تشددونه چې موږ ته راغلي دي پر ځای نه راغلي دي. نو که چېرې موږ د منډیلا تجربې ته وګورو او دا ومنو چې د عدم تشدد د لارې موږ بریالۍ مبارزه کولی شو، نو په افغانستان کې د دې نه موږ د کولای شو د ترجمې کولای شو.
د منډیلا دغه پریکړه سي کله له 20 کلن زندان راووت او بیا په انتخاباتو کې ولسمشر شو، د خپل ټول مخالفان وبخښل. لدی که افغانان په اوسنی حالت کې څه الهام اخیستی سي؟
همدغه د عدم تشدد اصلي اصل دی چې کواړي چې تشدد بند شي باید چې یو ځای نه پیل کړي، او به تر دا چې خپل دشمنان نه پیل کړي، د خپل مخالفین نه پیل کړي، د هغه چا نه پیل کړي چې هغه باندې ډیر زیات اعتراضات شته دي. نو په افغانستان کې که موږ د دردونو د شمیرلو د لارې دې نتیجې ته رسیږو چې خپل دردونه باید هیر نه کړو تر څو ځینې درس واخلو، مګر په عین زمان کې د مسؤلینو دپاره باید موږ داسې لار پیدا کړو چې هغه کې هم انسانیت خوندي شي او هم د انسان حقوق خوندي شي.
استاد منلی مننه، همدغه خبره چې تاسو وکړه منډیلا هم کړې ده، دی وایي سي دردونه مه هیروي خو انتقام مه اخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان محمد عزیز دے اور اسم تولگے زکاون کے ہم دے نیلسن منڈلا امرینا پناڑے کے دے اپارٹائٹ دے المنزورو لو پارا چے دا دیر خا کارونا کڑے و دیرا بادا زایہ دا تول نڑے تا دے دیرا قاتا زایہ دا
از برشنا اور یائم دے ما پنظر رکسی ہم صدا یا دیرا لو زایہ دا تول نڑے تا دل پر اس جتر سن سیدی کنا کا افغانستان کے دی اپنور نڑے کی اکثر جین ہے ودنا سم دو سن سیلری پدے کے نجات پر اس تیرا زیادہ مهمه دا د مو په نظر رښتیا هم دا یو ډېر لوی ځای و ټول نړۍ ته.
ما نوم نجیب صبوری ده. دا خو معلومه ده چې هر څوک تلون کوي دی، لیکن هغه خلک چې ځان نه یو تاریخ پرېږدي، خاطرې پرېږدي او اصول پرېږدي، هغه ډېره مهمه ده. نلسن منډیلا هم هماسې یو شخصیت وی، یعنی هغه ظاهرا شاید رضای مړ سوی ده، لیکن د ټولو خلکو په فکرو کې پاتې ده، په دې خاطر چې هغه د نژادي تبعیض په قسمت کې چې د افریقای جنوبي کې ډېر شدید وه، یعنی هغه افریقای جنوبي د مشکل نه خلاص کړه. نو هغه یوازې جنوبی افریقا ته نه، ټول دنیا ته یو زایه ده، لیکن ایما په نظر هغه نه مړ سوی.
په کابل کې مداسدی رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د نلسن منډیلا په اړه اوریدې. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادې لخوا په خوست کې د بیلابیلو رسنیو یو شمېر خبریالانو ته چې ځینې نجونې هم دي د خبریال او قوانین تر سرلیک لاندې نه ورځنی ورکشاپ پیل کړی دی. د ورکشاپ ګډونوال تمه لري چې دوی به په دې موده کې له رسنیو سره د تړلو یو شمېر قوانینو او نړیوالو قراردادونو سره بلد شي. په دې اړه له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د بیلابیلو رسنیو شلو تنو نارینه او ښځینه خبریالانو ته د جمعې په ورځ د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې په نوښت خبریالان او قوانین تر سرلیک لاندې نه ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. په خوست کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې موقت مشر ظاهرشاه اهنګار په خپلو خبرو کې تمه څرګنده کړه چې د کورس ګډونوال به د روزنی وروسته په خپلو میډیایي او رسنیزو چارو کې د قانوني خطرګانو سره نه مخامخ کیږي.
زه فکر کوم چې د دې کورس په پای ته رسیدو سره به د ګډون وال چې دی په دې کورس کې دی دوی به په خبرونو کې، په ریپورتونو کې او په نورو پروګرامونو کې په خبرونو کې به افغانستان قوانین په پام کې ونیسي او دوی به همیشه لپاره بیا د خپل کار په جریان کې د کوم قانوني خطا سره نه مخامخ کی.
د نوموړي نه ورځنی ورکشاپ دوه تنه ګډونوال غوټۍ او رفیع الله زیار چې په خوست کې له سیمه ایزو رسنیو سره د خبریالانو په توګه کار کوي وویل چې ځوان خبریالان د خپلو رسنیزو کارونو پر مهال د قوانینو سره بلدیت ته اړتیا لري.
د خوست جنستان لپاره ډېر ګټور کورس ځکه چې دوی خپل د قوانین سره نه بلد دي، دوی خپل د قوانین سره بلد وي. موږ ټول به هغه جرنالیست چې قوانین باندې نه پوهېږي دې کورس کې باید اشتراک وکړي.
دوی لپاره دا ورکشاپ ځکه ګټور وو چې د قوانینو نه او د خپلو مسؤلیتونو نه خبر شي چې هغه د قانون په چوکاټ کې باید ترسره کړي. دغه ته موږ اړتیا درلوده او د دې ادارې نه موږ مننه کوو چې زموږ لپاره دا سنتیا برابره کړې ده.
د حقوقو د پوهنځي استاد او د ورکشاپ ترینر محمد الله مندوزی ول دا ډول ورکشاپونو سره خبریالان حقوقي روحي اخلي او د هیواد نافذه قوانینو د بشر حقونو د نړیوال اعلامی او نورو نړیوالو کنوانسیونونو او قراردادونو سره بلدیږي.
د خاطر چې ژورنالستان ته موږ به حقوقي روحیه وروکو دا حقوقي روحیه د ژورنالستان لپاره د هغو قوانینو سره بلدیت ته چې د رسنیو سره سروکار لري دا قوانین د افغانستان په نفذه قوانینو کې راځي چې